د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنغه د ازادي رادیو درنور دونکو بختيار ساحل مودلو بل میدان ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د چمپیونز ټرافي لپاره د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې د کرکټ سارونکو بیلابیل څرګندونې کړې دي. د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافي لپاره د افغانستان له اعلان شوی لوبډلې هرکلی کړی دی. یو شمېر خزینه فعالانو په نړیواله کچه د افغان کرکټ د بقا لپاره کمپاین پیل کړی دی. په برتانیا کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د ملاتړ په موخه غونډې او لارینونه هم پلان شوي دي. تر دې دمه د اتلانو جام لپاره له پاکستان او هندوستان پرته شپږ ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د اتلانو جام په اعلان شوې لوبډلې د کرکټ له شنونکي احمد فرهاد فدایي سره مرکه هم درته خبرو کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلی د کرکټ تلانو جام یا چمپیونز ټرافی لپاره د افغان لوبډلې لا اعلان کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 12مه نیټه خپل 15 کسیزه لوبډلې اعلان کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دي چې د تلانو جام سیالۍ به د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب پیل شي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی بیا هم د افغانستان د 500 سیالیو لوبډل مشر دی. او د لوبډلې په ترکیب کې ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، رحمت شاه، اکرام علي خیل، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، علام احمد غزنفر، نور احمد، فضل حق فاروقی، فرید ملک او نوید زدران شامل دي. د غراز درویش رشتولی، ننګیالی خروټه او بلال سمیع د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل کړي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د اړوندو ډاکټرانو له لوري ورته د ابراهیم زدران د بشپړې رغېدا ډاډ ورکړل شوی، خو مجیب الرحمان ته بیا تر دې دمه د ورځنیو سیالیو د ترسره کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي. افغان لوبډله به په خپل ګروپ کې له سویلي افریقا، استرالیا او انګلستان سره سیالۍ ترسره کړي، چې لومړۍ لوبه به د فبروري په 21مه نیټه د کراچۍ په ښار کې له سویلي افریقا، دویمه به د فبروري په 26مه نیټه د لاهور په ښار کې له انګلستان، او وروستۍ به د میاشتې په 23مه نیټه بیا هم په لاهور کې له استرالیا سره وي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د برتانیا د پارلمان ګڼ شمېر غړي وو او د سویلي افریقا د سپورت وزیر له خپلو کرکټ ادارو غوښتي وو چې افغانستان کې له ښځو سره د همدردۍ په پار دی د اتلانو په لیګ کې له افغانستان سره له سیالیو بایکاټ وکړي، خو د یادو هیوادونو بورډونو دا غوښتنې رد کړي دي. د وریدا چې د اتلانو جام پالف ګروپ کې بیا پاکستان، هندوستان، نیوزیلند او بنگلاديش یوځای شوی دي چې د هندوستان ټولې سیالۍ به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي. په دې تړاو درته د کرکټ پخوانی لوبغاړي باطن شاب درمزي څرګندونې خبرو.
تاسو ګورئ په سکواډ ماشاءالله بهترین سکواډ اعلان شوی ده، خو ځینې ځایونو کې د ما په نظر باندې باید چینجز وو او ځینې الکان ته باید وخت ورکړل شو ورکول شوی وو. مخکې د دې چې د سکواډ په اړه باندې کمپلیټ وږي وو، غوښتل مې چې د مجید په اړه باندې یو دوه خبرې وکړم. مجید زدران چې هم د افغانستان کرکټ ته ډېر خدمات دي، بهترین بولر ده په هر وخت کې چې افغانستان لپاره کروشل حالات دي مجیب راغلی او خپل کنټریبیوشن یې سبا کې اسپیشلی په نوی بال باندې ډېر زیات ښه ده. خو د هغه انجری داسې ده چې هغه ډېر وخت نه لګیا، ډېر وخت نه ډومیسټک کرکټ نه ده کړی، انټرنیشنل کرکټ کې نه و. د دې تر څنګ په لیگ کرکټ کې هم نه و، او بیا که دا لیگ ته اوس کم بیک ان کړی ده نو تازه تازه د څلور اورو کرکټ یا ټی ټین ته راغلی ده او یا ټی ټوینټی ته کرکټ ته راغلی ده. نو هلته هم سړی نه سي معلومولی چې دا لږ خود جوړ ده، ایته به فنګر بیا به مشکل جوړیږي که نه جوړیږي. په پار صورت په دې هیله چې مجیب کرو و جوړ شي او بیا ټیم ته کم بیک وکړي. په دغه سپارټ کې د میاں په نظر باندې درویش رسولی ضرورت هم و. موږ او تاسو او ډېر ملګري په دې باندې اکثر غږیږي او په دې باندې خبرې هم کوو. درویش لوګ ډېر موږ په میډل کې تیار کړی ده، واغ حالت نه استفاده کول په کار دي. بالخصوص په دغه سې وکټو باندې چې تقریبا دا په بیټنګ ټری کې د ما په نظر باندې دا وکټ دی، نو داسې هغه حالت پاور هیټنګ لري، سنگل ټو کولای شي. نو نسبت ډېر هلکانو ته موږ چې لندې په ډومیسټک کې دي یا که په پاس فرسٹ لیول بانی سوک پر میڈل کی لوبی گی اما پر نظر بانی درویش خواب اور خواہ چانس و خواپشن و بیت منگ کے استفادہ ہو کو یو بل نفر ماتا چی دی ما پر نظر بانی کاری چی آغا بیت پر دی ٹیم کی ہوئے آغا دی ما پر نظر بانی کریم جنت و کریم جنت تا دیرہ مرگر یا دیر خلقی چی دی کریم جنت میں نوان ندی خواہ غالب کی دوم رہی بیلی جس لطا سو یقین ہو کے چی آغا پروپر یا پلیئر دا
دخ پر وری پورستے برخ کے بعد لوبڈلے دی جوڑخت پر تڑاو در تا زنگڑے مرکہ ہم نشر کرو
تیات اورانای
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل د سیګریټ باندې مو وایو هله سیګریټ ان څه خلا خلا چر څه خدمه شیشه ته خدمه
د ځان مې چې وړي کې کمزور امي هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړې
نه پوهیدم چې دا چر اعتیاد امر دی
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلبي
د افغان کرکټ په موضوع تمکیږو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په اړه د رامنځته شویو لانجمنو بحثونو سربیره د کرکټ نړیوال شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړی نړیوال شورا د یکشنبې په ورځ د اتلانو جام لپاره د افغانستان د 15 کسیز سکواډ نوملړ یادونه کړې ده په دې وروستیو کې د برطانیا د پارلمان د لسګونو غړیو لخوا د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یوه ډله افغان ښځو هم ملاتړ کړی دی اخوا بیا یوه بله ډله افغان فعالانو ښځو د کرکټ له ملي ټیم ملاتړ ښوولی او ویلي دي چې افغان لوبغاړي طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي صفی الله ستانکزی او نور جزئیات
د کرکټ د نړیوال شورا په اعلامیه کې راغلی چې د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیستو پوهونکو ابراهیم زدران بیا راستنیدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لا پسې غښتلې کوي د کرکټ نړیوال شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوري جام کې ډېر ښه لوبیدل او ان تر نیمه پای لوبي ورسېدل تر څنګ په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان محمد نبی او فضل حق فاروقي یادونه هم شوي د کرکټ نړیوال شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لومړنی حضور تاریخي بللی او د نوملړ د قوت په برخو یې ټینګار کړی چې تر دې مخکې په اتلانو جام کې له افغان ټیم سره د بریتانیا او جنوبي افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول په دې لړ کې د بریتانیا یو سلو شپېتو سیاستوالو او د پارلمان استازیو د انګلستان له کرکټ بورډ غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبه ونه کړي تر څنګ یې د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ ښولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړې وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې څو ورځې د مخه په ایکس پاڼه باندې ادعا کړې چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپلو نږدې او د دې په خبره دوستانه اړیکو ته په کتو کولای شوی د ښځو او نجونو په ګټه کار وکړي خو د دې په خبره نه یوازې دا کار ونه کړ بلکې په وار وارې د خلکو احساسات جریحه دار کړل د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ لپاره پریکړې د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل
چې کرکټ افغانستان باید در این برهه مهم تاریخی افغانستان کې مرد افغانستان د کرکټ ټیم باید د تاریخ په دې حساس پراو کې چیز موږ خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې له یوه عزتمند ژوند بې برخه دي او په تیره ښځې او نجونې له اساسي حقونو محروم دي باید له طالبانو سره هم دسترخانی او همغږي نه وي باید په اصل کې د افغان ښځو او د افغانستان د ازادۍ لپاره غږ پورته کړي
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان
بلې خو بیا د شاوخوا دیر شو افغان خزینه فعالانو او سیاستوالو یوې ډلې د کرکټ نړیوالې شورا د بریتانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک پاستولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت ښوولی دی دا ډله چې پراس کې د پوهنتون استاد او د بشري حقونو فعال شبنم صالحي د پارلمان پخوانی غړی او فعال شکریه بارکزی سپوږمۍ اکبرزی او ځینې نورې دي ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي د بشري حقونو فعال حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوي لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د نجونو د ټیم او د ښځو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغې باندې تمرکز کړی وو همدا و چې متوازی کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي د جمهوریت ملي سوري د دوی په ټولو لوبو کې کلیکیږي او دا اصلا په دې معنی نه ده چې دوی راځي حالت دي طالبانو د بیرغ لاندې لوبه کوي.
د انګلستان او جنوبي افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې لافان ټیم سره د لوبې د لغوه کېدو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوالې شورا ده. د کرکټ نړیوالې شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤلې نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه ده د فبروري په 21 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره ولوبېږي. دویمه لوبه یې په لاهور کې د فبروري په 16 له انګلستان سره ده او درېمه لوبه بیا لاهور کې له استرالیا سره د فبروري په 28 پلان شوی.
بل ورته لزګونه افغان خزینه فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځین نور بنسټونو ته د یو لیک پاستولو له هغوی غوښتي چې د افغانستان د ملي ټیم له بایکاټ لاس واخلي. د دې ډلې یوې مسؤولې او د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي ازادي رادیو ته ویلي دي چې د نارینهو د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم د رامنځته کېدو او د ښځو د حقوقو د ملاتړ لپاره په کارنده تګلارو غور او کار وشي. صفی الله ستانگزی له اغلی صالحی سره مرکه کړې او په سر کې د لیک د محتوا او هدف په اړه پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غږ تر نړیوال ورسو او وایي چې د افغانستان ښځې پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه دي چې ښځې د کور دننه د افغانستان په کور دننه نه شي کولای چې په ورزشي فعالیتونو کې باید نارینه ونه کړي. یعنی موږ پر انتقام باور نه لرو بلکې د مسلې پر حل باندې ډېر زیات باور لرو او تر دې وړاندې هغه غږ چې پر سوی د افغانستان د میرمنو پر استازولۍ پر سوی موږ له خطره غږ پورته کړو چې وکولای شي دا د افغانستان د میرمنو غږ نه ده او د افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
اغلی صالحی د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې چې کوم غوښتونکي دي یا منتقدین دي دوی خپل خپل دلایل لري. لاغې ډلې دا چې ملي ټیم د دوی خبره د طالبانو د پروپاګاند وسیله ګرځېدلې او غړي په کافي اندازه د ښځو لپاره غږ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایټ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. که تاسو ورته وګورئ آیا دوی د پالیسیانو مسؤول وو؟ دوی اجرا کوونکي وو؟ دوی نظارت کوونکي وو؟ هیڅ ډول تاسو نه ګورئ دلته دغه نوي اړیکه نشته. او له بل اړخه که ورته وګورئ بیا په بیا بیا ملي لوبغاړو د دغه ټولو پالیسۍ په وړاندې خپل غږ پورته کړی دی او په سوشل میډیا په خواله رسنیو کې تاسو بیا بیا د دوی پوسټونه کتلی دي. نو څه ډول او له بل اړخه که موږ دا اوس تصور کوو چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ شوه د ښځو وضعیت څه دا څه مرسته کولی شي؟ هیڅ ډول مرسته نه شوی کولی. برعکس دا به د دې باعث شي هغه ځوان قشر چې د سرویګانو په اساس 80% یې تر 40 ټیټ دی او حدودا 80% یې تر 40 کاله ټیټ دی او له ټولو امکاناتو نه بے برخې دي. نه صحیح تحصیل ته لاسرسی کار حق نه لري. نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندې کړې دي او په یو ډول په سرخلاصې زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه راتلونکي ته لري او هغه دا ده چې دوی وکولی شي لوبه وکړي او د نړیوال سټیج ته ولاړ شي. هغه موږ له دې نه اخلو. د احصایو په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان دا اوس په کور دننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې هغه څو کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کې د غشمیر نه نسته. موږ د 1.5 میلیون کسان دغه هیله چې دی کولای شي خپل هیواد په نړیواله سطح باندې دغه په فیصله اصلولي وکړي او دغه راتلونکي ته یوه هیله دا هیله هم ترېخو او وایي چې دا کسان د ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاسه ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان نسل سره څه کوو؟ وخت چې موږ یو څه غواړو او دغه کړنو سره تړانې زه فکر نه کوم چې د کوم منطقي تړاو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
همدارنګ برتانیا میشتي افغانان غواړي د افغان کرکټ د ملاتړ په تړاو د یاد هیواد د پارلمان مخې ته لارینونه هم وکړي او د ځینو غونډو تابعیت هم کړي ده. د یاد لارینونو او غونډو د تنظیمونکو له ډلې بشیر غروال ازادي رادیو ته داسې ویلې دي.
دلته په برتانیا کې میشتو افغانانو سبا د پنځم په ورځ چې جنوري د 14 مینیټې سره سمون خوري د برتانیا د پارلمان مخې ته د یوې اعتراض غونډې تابعیت ویلې ده. د اعتراض غونډې مخه ده چې د پارلمان غړو ته د افغانستان د کرکټ په ملاتړ غږ ورسوي او د دوی د هغه کړنې یا لیک بغندنه وکړي چې د انګلینډ کرکټ بورډ او نورو نړیوالو ادارو ته لیږلی وو چې د افغانستان څخه د سیالیو انکار وکړي او یا په لویه کې د افغانستان په کرکټ بورډ بندیز ولګیږي. موږ د دوی د دغې دریز د غندنې تر څنګ دوی ته یو لیک هم استوو. یو لیک هم ورته وسپارو چې په هغې کې مو د دغه موضوع په اړه باندې د حقایق پر بنیاد دوی ته وضاحت کړم د کړې دی هیله او توقع مو ورزنی ده چې خپل دغه دریز باندې بیا کتنه وکړي او د انګلند کرکټ بورډ نه بیرته واخلي دغه د نجونو د تعلیم تر څنګ د افغانستان د کرکټ لوبډلې هم ملاتړ وکړي. د دې ورخوا مو نورو نړیوالو ادرسونو ته چې د کرکټ د نړیوال شورا تر څنګ د آسټرالیا کرکټ بورډ او سویلي افریقا کرکټ بورډ هغوی ته مو په مستقیم ډول باندې لیکونه او برېښنالیکونه استولي دي. هغه وکیلان چې د دې لیک مشري تر غاړې ده هغوی سره په مستقیم ډول په تماس کې شوي وو تر څو دوی ته معلومات ورکوو او په دغه خپله پرېکړه له سره غور وکړي. درې تر څنګ په خواله رسنیو باندې هم ګڼ کمپاینونه پیل کړي وو تر څو هغه خلک چې د دغې غوښتنې ملاتړ یې کړی دی یا بورډ او یا د پارلمان غړو ته لیکونه استولي وو هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو چې د کرکټ په بندیز باندې د نجونو په تعلیم کوم مثبت تاثیر نه کیږي او موږ باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې تر څنګ د افغانستان د کرکټ بورډ ملاتړ او د لوبډلې ملاتړ هم وکړو.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بیا هم د چمپیونز ټرافی په خبرونو کې درته دا خبر لرو چې د سویلي افریقا او استرالیا کرکټ ادارو هم خپل لوبډلې اعلان کړي. یادې دواړه لوبډلې په بی ګروپ کې له افغانستان سره سیالي لري. د طلانو جام لپاره تر دې دمه شپږو ګډونکوونکو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړي دي خو کوربه پاکستان او هندوستان لا لوبډلې نه دي اعلان کړي. د استرالیا په اعلان شوي لوبډله کې پاټ کمنس لوبډل مشر دی او په لوبډله کې الکس کیری، نتن ایلز، ایرون هارډي، جوش هازلیوډ، ٹریویس هیٹ، جش انگلیس، مارنس لبشاین، میچل مارش، گلین میکسویل، ماتیو شارٹ، سٹیو سمیت، میچل سٹاک، مارکس سٹاینس او ادم زمپا شامل دي. او د سویلي افریقا په لوبډله کې بیا ټیم بابوما د دوی لوبډل مشر دی او د لوبډلې نور غړي روسن والټر دوسن، ایڈن مارکرم، هنری کلاسن، ڈیوڈ ملر، وان مولڈر، مارکو ینسن، کگی سوراباڈا، کشو مہاراج، لونگی انگیدی، تبریز شمسی، ٹریسٹر سٹپ، ریان ریکلٹن او اندروک نارکیا دی. همدارنګه تر دې دمه پر افغانستان سربیره د انگلستان، نیوزیلند او بنگلادیش کرکټ ادارو هم خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. له کرکټ ټور زو د فوټسال سیالیو ته مهران غلامی په نړیواله کچه د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومان شوی دی. د فوټسال د پلانټ ویب سایټ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 14 نیټه په تیر 2024 زیږدیز کال د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته د نوماندو لوبغاړو نوم لړ خپور کړی دی چې افغان لوبغاړی مهران غلامی هم پکې شامل دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د په لومړي ځل په 2024 زیږدیز کال د فوټسال په نړیواله کچه په نړیوال جام کې چې په ازبکستان کې ترسره شوی وو ګډون کړی وو او په یادو سیالیو کې مهران غلامی ښې لوبې کړې وې. 18 کلن غلامی له خپلې لوبډلې سره په 2023 زیږدیز کال کې د فوټسال نړیوال جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې هم ګډون درلود چې نړیوال جام ته لار پیدا کړه. همدارنګه په 2023 زیږدیز کال د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې 5 مقام ګټلی وو. که څه هم ښاغلی غلامی د تیر فوټسال په نړیوال جام کې یوازې یو ګول وهلی وو خو هغه لومړنی افغان دی چې د فوټسال مخکښ جائزې ته نوماند دی. د کرکټ له سوداګریزو سیالیو د افغانستان د کرکټ اکثره لوبغاړي اوس مهال په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو بوخت دي. دغه سوداګریز لیګونه د بنگلاديش، سویلي افریقا او عربي متحده اماراتو اړوند دي. د بنگلاديش سوداګریز لیګ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 16 نیټه پیل شوی د راتلونکي فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په یاد لیک کې امیر حمزه اوتک، فرمان الله صافی، محمد نبی، سمیع الله شینوار، درویش رسولی، زبید اکبری او څو نور افغان لوبغاړي له بیلابیل لوبډلو سره لوبیږي. دغه راز د سویلي افریقا سوداګریز لیگ چې د اس ای شلوریزه لیگ په نوم یادیږي د جنوري په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په دې لیگ کې مخکښ افغان لوبغاړی راشد خان بیا د مای کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر دی او ورسره دوه نور افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او صدیق الله تل هم لوبیږي. همدارنګه مجیب الرحمن د پارل رایلز، رحمان الله ګربز د پریټوریا کپیټل، نور احمد او نوید الحق بیا د ډربن سپر جاینټ په لوبډله کې شامل شوي دي. د عربي متحده اماراتو اړوند نړیوال شلوریز لیگ سیالۍ بیا د روان جنوري میاشت په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي چې د راتلونکي فبروري تر 9 نیټې غځیږي. په دې لیک کې هم د افغانستان د ملي او کورنیو لوبغاړو ډلګۍ په لوبو بوخته ده چې بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي. دغه لیک چې د انټرنیشنل شلوریز لیک په نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې ترسره کیږي، د افغان لوبغاړو له ډلې نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، ظاهر خان، ابراهیم زدران، فرید ملک، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، وقار سلام خیل، کریم جنت او وحید زدران بیلابیلو لوبډلو انتخاب کړي دي. دا ویل ده چې د جنوري په 14 نیټه د پاکستان سوپر لیگ راتلونکي پړاو ته هم د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول چې یوازې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی د کراچۍ او نجیب الله زدران د پېښور زلمو له لوري واخیستل شول.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د فوټبال له ډګره هم درته یو خبر لرو. د بارسلونا لوبډلې د هسپانیا سوپر کپ په پایلوبه کې د ریال ماډرید لوبډلې ته سخته ماته ورکړې ده. دغه سیالي چې د جنوري په 12 نیټه د سعودي عربستان په کوربتوب ترسره شوه، د بارسلونا لوبډلې 15 او د ریال ماډرید لوبډلې 2 ګولونه ووهل. دا 15 ځل دی چې د بارسلونا لوبډله د هسپانیا سوپر کپ سیالیو پایلوبه ګټي او ریال ماډرید بیا یوازې 14 ځلې دغه سیالۍ ګټلې دي. د ورده چې د یادو کلبونو په ترکیب کې فوټبال ګڼ شمېر مخکښ لوبغاړي لوبېږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وس د ځانګړي مرکې په دې برخه کې درته په چمپیونز ټرافی کې د افغانستان د اعلان شوی لوبډلې په ترکیب د لوبل مبصر احمد فرهاد فدایي سره غږېدلی وو. نور په مرکه کې ووري فدایي صاحب، یو اربیا خبرونه ته ستړی مشي، د چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې څنګه ارزوي؟
بالکل، زه فکر کوم چې د چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان دغه اعلان شوی لوبډله ماشاءالله ډېره مناسبه ښکاري. په دې چې تقریبا ټولو برخو ته مو په کې پاملرنه شوې ده او لومړي ځل لپاره به داسې فکر کوم چې موږ سپیشلیسټ بیټسمنان په کې ماشاءالله ښه ډېره اخیستي دي. نو د ابراهیم زدران بېرته راتګ، د صدیق الله تعالی اخیستل او بیا په میډل آرډر کې د رحمت شاه او د حشمت الله شهیدي په ټوله کې، نو د بیټنګ له اړخه ماشاءالله ښه پیاوړی لوبډله ښکاري. بیا هلته کې چېرته وګورې آلراؤنډرانه ماشاءالله، د حضمت الله عمرزي او د ګلبدین او د نبی او د راشد پښتون کې هغه برخه هم مکمله ښکاري. بیا په خپله د راشد شتون او ورسره د محمد نبی شتون په دې چمپیونز ټرافی کې، او بیا ورسره کوم فارم کې چې فضل حق فاروقي ده او ورسره د فرید ملک اخیستل په سکواډ کې یا ایران سے وی لوبډله کې، نو ټوله کې یعنی هغه ځانګړی توازن ورته پکې، او بل په تیز باندې کې نوید ځدران باندې باور سوی ده. په تیزو سے هغه ماشاءالله پیس لري، پیس چټکه توپ چونه کوي، او بیا دې موجب ځدران په ځای باندې دی علامه غزن فرح اخیستل. نو په ټوله کې که چېرته تاسو ته وګورئ، د هر ډپارټمنټ د هغه سره ګورئ، که توپهنه ګورئ، که توپ چونه ګورئ، او که بیا ټول چاري ګورئ، نو هر برخه کې څه وګورئ ماشاءالله بالکل مناسب لوبډله اخیستل شوی.
هغه لوبډلې چې په 500 نړیوال جام کې سیالۍ وکړې، تر ډېره هماغه لوبغاړي غوره شوي دي. خو د وین الحق، مجیب الرحمن او ریاض حسن نشته، او پر ځای یې صدیق الله تل، علامه محمد غزنفر او نوید زدران غوره شوي دي. دا بدلونونه کولی شي دا ځایونه سم ډک کړي؟
د بدلونونو په تړاو باندې که چېرته تاسو وګورئ، ریاض حسن او د صدیق الله تل پرتله کوو، صدیق الله تل ډېر یو غټ غټ پرفارمنس په اساس باندې رامخته شو، او هغه د ایمرجنګ ایشیا کپ سیالیو اتلولي ګټلو د افغانستان لپاره، او په خپل مټ باندې اکثر لوبې ورته وګټلې، او همداراز کله چې زیمبابوې مقابل کې پروژنې سیالۍ کې هغه ته فرصت ورکړی شو، سلیز وکړله، نو هغه هغه مینټل ټفنس وښودو، او بل رایټ هینډ لفټ هینډ کامبینیشن هغه سره برابرېږي. نو دغه موضوعاتو په تړاو باندې ویلی شو چې اشاره دې ته وکړو چې صدیق الله تعالی ځان لپاره دا جای انتخاب کړ. بل په فیلډنګ کې هم د خپل وړتیا وښودله، په سلپ فیلډنګ کې دی د افغانستان یو پیاوړی فیلډر دی، په ټوله کې په ډګر ساتنه کې دی ډېر کله، خو په سلپ فیلډنګ کې دی بیخي پیاوړی. نو شاید دغه موضوعات ته په کتلو سره دی غوره سوی. نوین خو د یو ورځنۍ سیالۍ نه مخکښه کړې ده، او د هغه په ځای باندې نوید زدران راتګ، فکر کوم چې نوید زدران ښه ده، پیس لري او هوښیار لوبغاړی ده، او بل ډېره ښه سټیمینا لري. نو او ټولو نه ښه خصوصیت دا ده چې د مسرانو خبر اوري او په هغه باندې عمل کوي. نو زه فکر کوم چې انشاءالله نوید زدران به هم خپل راتګ جسټیفای کړی شي او وبخښي چې هغه څه وړتیا وسته. او د علامه غزنفر او د مجیب زدان په تړاو باندې مجیب تر اوسه پورې 100% نه ده. تیرو لوب لړیو کې چې کله ما کوچ سره خبرې کولې هغوی ویل تر اوسه هغه 100% افیکټ نه ده. نو دې لپاره چې هغه 100% افیکټ نه ده علامه غزنفر او سره سره ده که چېرته بیا پرتله کېدله نو مجیب زدان په علامه غزنفر باندې برتري ځکه اخلي چې هغه ډېره تجربه لري او د ویریشنز ریکور هم ډېر اسانه نه دي، بیخي اسانه نه دي دغه ویریشنز ریکور. نو او بل بیٹنگ کې هم د علامه غزنفر نه دی، هغه بیٹنگ پیاوړی ده، یعنی هغه ډیت کې سره سي درې څلور شپږیزې درته والی شي. د سینه سره غزنفر نه سي کولای، خو د غزنفر په پرتله بیا مجیب زدان په دې برخه کې پیاوړی ده. نو که چیرته مجیب زدان فټ وای نو بیا خو خامخا د دوی د دواړو ترمنځ باید یو انتخاب یې دلی، هغه به خامخا مجیب زدان وای. خو زه فکر کوم چې د هغه د 100% فټ نه اوسېدل وجې نه دا داسې غزنفر انتخاب شوی ده.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې اټکل مو څه دی په چمپیونز ټرافی کې د افغانستان سفر تر کومې ځایه پورې وینئ؟
زه فکر کوم چې افغانستان انشاءالله په دې چمپیونز ټرافی کې مخته تللی شي. سویلي افریقا سره مو مخکې لوبلړۍ کړې ده، ماتم ورکړې ده، صحیح دی یو څه لوبغاړي نه ول، خو پاکستان کنډیشن سره په کتلو سره او د موږ د سپین اټیک ته په ځانګړي توګه باندې کتلو سره زه فکر کوم چې سویلي افریقا او د انګلینډ غوندې لوبډلو څمګه پیریدلی شو انشاءالله. دا آسٹریلیا سره هم موږ کولای شو چې مثلا فیر وکړو او شاید ځینې وګټلی شو، ځکه چې د آسٹریلیا مایند سیټ دا راځي کله څوک چې چا چې لوبه ځینې ګټلي دوی بېرته په اټیکنګ کرکټ کې کله کله بیا د سیسه فایر بیک کېږي او د تا ډېر پیاوړي لوبغاړي سره زر وسوځېږي، تا ته یو موقع پر لاسه کوي. او بیا پاکستان کنډیشنز په ټوله کې د آسیا کنډیشنز د سی بي سي د افغانستان غوندې لوبډله هغلته خوشحاله، او افغانستان هغلته ډېر زیات کرکټ کړی دی، د افغانستان لوبغاړو په کنډیشنز کې ډېر کرکټ کړی دی، لکه ټریننګ کمپونو ته هم هلته تللي دي او هغه کنډیشن سره مثلا ډېر برتیا لري. نو زما هیله خو خپله شخصي دا ده چې افغانستان انشاءالله په دې موبایل پورې لاره پیدا کولی شي، هغې نه مخکې هم تللی شي انشاءالله. الله دې وکړي چې دغه اتلولي وګټي، خو ډېر امکان شته چې په دې موبایل پورې انشاءالله وتلی شي.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو
چارس نه ورسته اعصاب مې مړ خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د لوبولو میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره و پای ته ورسیده. په لوی الله مسپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
پیجن نرشا از مد جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 دلوب په خلوبه د سبق په سبق چې جوړ نشي مکو دلم زلن سوره چزلی گپرو فک چی جوڑن شیئر مک دبل پتم مکی نهر کت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم او نر د در سر نوی جون بیکار دے خخوی دجون سنگار دے عمل میں نا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی دجون سنگار دے دخل کو پا خدمت کے دوگے کے گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 جہل دا تیرے رخ پل کلم پزور رنا کا روخان دا دنیا کا پیدار سو خیار کا اند وقت
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سوالونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته راپور. نن له یو داسې انسانه خبرېږي چې د تیر کال هر ونې کې یو یو او ټول کال کې 250 نړیوال ریکارډونه جوړ کړي دي. د لاس انجلس په اوروژن نه بوختیا غالوته کې هم درپیژنم چې 12 ثانیو کې لوګو خپل ټانکرونه ډکي او 380 کیلومتره پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالي کوي. خلای نتیجه هم نه دور کړي. چین کې د باورین خار له نړیوال فیسټیوال هم خبرېږي چې مجسمې میدانونه د ناستې ځایونه او کورونه هر څه پکې له تراشلې واورو جوړېږي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نه سړېدونکي غوسه تیره ونې د بهرنیو او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تند ټرینډونه لاجنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلېدل چې غوښتلې په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور اوبه کړي.
تحریم ای تین و زنا کمک میکنه یا قوانین طالبان را در قبال زنا تغییر میده؟ فکر میکنم یک نوع خوشبینی بسیار ساده خود بود.
اومد دو یا طالبان را اصلا فرق نداری. طالبان دیو خانه پا خز بانده بندیز بلگواله دی دوی غاری پا نران بانده پا سپورت بانده بندیز بلگری.
دنجونو تعلیم لپاره باید برابر و مناسب لارو لاری کمپین نشی نه دا چی دا کرکت لوگ و تقر بندی سی
دا کرکت کم لاتر بند د پټیشن امزاګانی د 2000 اوخت دی او د لړۍ به دوام لري.
د انجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي. اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بللی. خو طالبانو دا چا هم نه دی ویلي چې چا یو څه د دوی له غوږه تیر کړي کنه.
منم چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر څېری تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یوه پیژندل شوې څېره ده. خو د هغې افغاني استازولي نشي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوې وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حق غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربې کړي وي.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زور ته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرانس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرانس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزی شتون، د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دي.
له پوهنتونو د پروفیسرانو د شړلو دوام. طالبانو دا ځل خوست نه 9 کسان د سلفیت او 2 کسان د نامطلوب استادانو په نوم شړلې دي. ځینو پکې څو ورځې وروسته په هنواله او په هندۍ ته ارتقا کول.
دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بېلابېلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دي، بېلابېلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفه کول دا ډېره فاجعهداره او ډېره خوښونکې او د تاسف خبره ده.
او په غزه کې د خپلې اوربند او د بندیانو د تبادلې پایل تلبی به غزه کې عام خلکو جشنونه منځلي چې لپنځل لس میاشتو باندې عزیزان به نور کورونو ترسته نشي. تیرونه په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلند د پارلمان د جنوبی افریقا د سپورت د وزیر او د فوزیه کوفی په نوم د یوې فعالې لخوا د افغانستان سره د چمپیونز ټرافی لوبو لغوه کولو غوښتنې دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دی. جنجال لاغې وروسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 116 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپیونز ټرافی د را روانو لوبو لغوه کولو غوښتنه رد کړه او دا د افغانانو یوازنۍ خوښي وبلله. خو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزي کوفي بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او پلویان له انګلستان غواړي چې افغان لوبډلې سره لوبه ونه کړي. خو په دې کار یې ځانته د کرکټ مینوال او ګڼ افغان سیاستوال وپارول، تر دې چې راشد خان خپلو مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ. نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وهڅول چې افغانستان ته یو څه لاسته راوړنه ولري او پخواني ولسمشر حامد کرزي هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاده کړه. ورپسې د شکریا بارکزی، شینکی کډوخیل او ورسره درې دېرش خزینه سیاستوال او فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع جلا مسله خو کرکټ یې د ټولو افغانانو یوه یوازنۍ ورپاتې لاسته راوړنه وبلله.
مسله حل ده په چمپیون ټرافي کې به د افغان ملي لوبډله لوبیږي، ولی که په آینده کې دغسې یو مسله راپورته کیږي او پردیپال غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي نو موږ سره به لاسلیکونه وي، پیټیشن به مخته ځي او له هغې وروسته به د آی سی سی سره، همدارنګه د ای سی بی سره یا د نورو هغې ادارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي د هغوی سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناستې هم ولرو او هغوی سره مو دا پیټیشن وړاندې تر وړاندې هم شریک کړی دی. د برتانیا په پارلمان کې چې کلم اعتراض کیږي نو پیټیشن یې د حل لاره ده او دغه پیټیشن د برتانیا پارلمان، همدارنګه د ای سی بی، آی سی سی، ساوت افریقا، استرالیا د دغه ادارو سره شریک شوی دی او هغوی په انلاین ډول باندې دغه پیټیشن څاري.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمېر مېلمنې د وطن له هغو زلمیو ننګه کړې وه چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د توریزم او افراطیت له لیکو راګرځولی، د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو او ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ته رابللې او مهمه ده چې نه یوازې خپل لارې له ملایانو سره جلا کړی بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او یاړونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړي.
دغه راز د جنوبی افریقا د سپورت وزیر د انګلستان د پارلمان 116 غړو او د انګلستان د پارلمان مرستیالي هم خپل رنګ کې کوټ وخوړه، ځکه دوی څو ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابع وخوده. مګر د کرکټ نړیوال شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅ کله ورنه کړي، بلکې چمپیونز ټرافی ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکی چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخې اوبه توی کړي. خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تر اوسه د خپلې لوبډلې په ملاتړ 25,000 لاسلیکونه راټول کړي، بلکې په ټولنیزو رسنیو یې له افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی د اونۍ په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریونونه هم کړي.
کوشش په دې باندې کوي چې څنګه بندیزونه په یو بل باندې ولګوي. د افغان مهمنې په صفت باندې مدار خام بندیزونه په پاتې هغه کور باندې ولګول چې کوي او چې موږ د حق له دفاع وکړي. نو د دې لپاره نور بنسټونه شته دي، ډیپلوماتیک لیارې شته دي چې کولی شي دغې طریقې نه دوی دغه ستونزه حل کړي.
دې مور از مو مبارزې اصلي ما منحرف میسازه و د پالویش نه تنها که فایده نمیکنه بلکه او برای او تعداد زنایی که امروز در خانه شیشتن نه درس خونده میتونن نه بیرون رفته میتونن اونا را هم از سرگرمی از اونا هم خسته میشه. اونا حق زیر بر از اونا کی داده؟ کی از اونا پرسان کرده که آیا تحریم تیم کرکت به نفعشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن؟ 200 نفری که امضا میکنه امروز در دی کمپاین اونا از افغانستان چقدر میفهمن؟
پالیتیکس او سپورت به دو مختلف دی او
دوی به همیشه سره هغه نه ستګټ نه لکه څنګه چې موږ شوار نه در تخکاری اندغه د موږ غاک هم د برېټانیا ځینی امپیانو سره نه موږ خبري وسولې ځینی خلک هم د موږ په خلاف باندې راغلي دي اندغه ته خو ډېری افغانان تاسو معلومی کې دلته د هغه لخوانه دوه نفر ډېری د موږ له جملو له مرګور نه پز په صلاح او افغانان دلته راټول شوی د برېټانیا په پارلمان باندې اندغه غاک چې دغه خلکو ته تاسو وخت مو ورکوي دوی ته غوږ منی سي
او تیرونه که څه هم نتیجه یې لمخ کې معلومه و خو اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم پاړه د اسلامي هیوادونو د استادو غونډه د طالبانو له حضور پرته بي پایلې تیر شوه. د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق وباله او پر طالبانو د خونځیو د پرانیستلو غږ وکړ، خو د کومې موقتي فشار اچولو یا د دوی د رژیم پاړه د پریکړې یا موقف نیولو اعلان ونه کړ. د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استازي یا د غونډې ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي ځواب نه لري او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګولی د اسلام خلاف کار یې کړی دی. کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي دوی یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستیو اختلافاتو د پاللو له امله خپلې اجنډاوې لرلې، ځکه دوی هم له بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به د دغه کانفرنس د پریکړې لیک په غبرګون رسمي اعلامیه او نظر خپروي. هغه ټکه چې زلمی خلیلزاد هم ورته یو ټویټ کې اشاره کړې خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپلو اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي مګر کله کله دښمن هم کولی شي ستاسې لپاره د خیر خبر وکړي. دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دینی علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسا افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بللې او ټینګار یې هم کړی ده چې داسې کارونو ته باید اسلام سره تړاو ورنه کړل شي. خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او له دوی نه یې د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بیلابیل قوانین او فرمانونه جاري کړي دي.
زما پاند په پاکستان کې د افغانانو جنو د ستکو پاره کوم کانفرنس جوړ شوی او تر ډیره سیاسي او پاکستانی موخي تعقیبولې، په دې معنی چې نه د افغان خزو رښتینی استازي وربلل شوی وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړ شوی وو. منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیري تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی څیره ده، خو د هغې افغاني استازولي نشي کولای چې د خوانځي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حق غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربه کړې وي. د افغان نجونو د ممنوعیت او محدودیت اړوند که له هر ادرسه غږ پورته کیږي بېګټې نه دی، خو یو څه ډېر مهم دی، هغه دا چې پاکستان به افغانستان کې د ملت جوړونې د پلان تر ټولو لوی نه یوازې دا هیواد تر ټولو د افغانستان د ملت جوړونې د پلان دښمن پاتې شوی، بلکې د دوی هر کړنه د شک ور دی او زی ورته د شک په سترګه ګورو. څه چې نن په موږ باندې روان دی دا هم د پاکستان هغه پلان شوی ډرامه دی چې د کلون رئیسې په موږ تپل شوي او نن یې موږ هغه تر ټولو ترخه تجربې سره ګالو.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زور ته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل و. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزی شتون، د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دي، مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو له زده کړو سره مخالف وښایي. دویم ناسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولي، خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغې وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده، سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تګ پر مهال د طالبانو سره همغږي ښودلې وه او د دوی دا کار یې ستایلی و، خو دا چې اوس یې رد کړ اوس به یې هم غنیمت وبلو.
او تیرونه دریو هیوادونو پاکستان، ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړي بیخي راتنګ شوی و. پاکستان په روسي او دوونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد، راولپنډي او نورو خارونو کې ژوند دوزخ ګرځول، چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې وونه کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډیرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغو اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب آن د ملګرو ملتونو د پاکستان کمشنری ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلند نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات یې هم پرې وضع کړي دي. دا هیواد چې یو کال کې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده، څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانوایان منع کړي وو. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوي چې تاسو مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوي یاست او هلته باید حسابونه تصفیه کړي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال ادعا کوي چې دا کړنلار پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پولیس شوې ده، خو شکایت هم کړی ده چې دغلته د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپلو افغانانو د حقونو په اړه دوه خبرې هم نشي کولی. بل خوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزه لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته له وړلو وروسته افغانستان ته شړلي دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګرۍ یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي یوازې ډسمبر میاشت کې تاجکستان 60 داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولي دي.
حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په ټولو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل، د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسېدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم د دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، ترڅو د افغان ادبا او حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او له پوهنتونو څخه د استادانو د منفقولو په لړ کې د ازل طالبانو د خوست له شیخ زید پوهنتونه په یو وار ولس کسه ماستری او ډاکټرا لرونکي پروفیسوران منفق کړي دي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د شریعت پوهنځي یو برحاله سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي نه استادان چې له نورو ولایتونو په دنده راغلي د وهابیت او سلفي مسلک لامل او وکسان خوستوال استادان د نامطلوب استادانو په نوم له استادۍ منفق او اداري برخه ته معرفي شوي چې دا هم د منفقۍ په معنا دي. د سرچینې په باور منفق شوي استادانو له هیواد بهر ډاکټرا او ماستری اخیستي او د لسګونه علمي اثارو درلودلو ترڅنګ په فقه، قضا او افتا کې نړیوالو او داخلي ژورنالونو ته مقالې هم ورکړي دي. د سرچینې ټینګار کړی چې طالبانو په پوهنتونو او تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغو منفق شوي استادانو په لاس خوست کې له 2000 او پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینې اخیستي دي ترڅو لیسانس، ماستری او ډاکټرا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دینی علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرې شوي استادانو په اړه څه نه وایي، خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستلو په اړه ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه منفق شوي له ډېرې مودې راهیسې ورسره د پوهنتون ادارې ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وه چې دوی په یو نه یو ډول دې ته مجبور کړي چې دوی دندې ورپرېږدي. دوی به یې تحقیرول، دوی به یې توهینول، حتی دوی ته د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتې شوني ویل تر څو پر دوی کړۍ راتنګ شي او دوی مجبور شي چې استعفا وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطره چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نه شي، دا هره سخته یې زغمله او دا هره سخته یې منله. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن دغه ځوانان او نوی نسل پر یوه ماډرنه مفکوره وروزي. خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکی نسل یا نوی نسل پر طالباني مفکوره وروزي. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسټری او پی ایچ ډی سندونه لري. دوی ډیری علمي آثار لیکلي دي، خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمي آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالباني مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده. او د دوی دغه ماډرنه مفکوره باعث د دې شوه چې طالبان پر دوی چالی پرا کش کری اول دندې لري.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي. په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفق کول دا ډېره فاجعه باره او ډېره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډېره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوا تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي، په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک د هغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نه شي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجه وړ نه دی او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي. نو دا چې کوم هیواد عادل وي، کوم خلک چارواکي عادل وي، هغوی ته خلک راځي. په ډېرو هیوادونو کې تاسو په دې وروستیو کې تجربې ولیدلې چې کوم هیوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چپه شول او په شکل د اشکالو باندې که یو ډلې هم ملک ونیو، لکه دغه د سوریې یو ښه بېلګه کېدلی شي چې هلته لکونو خلک بېرته خپل هیواد ته، خپل خاورې ته د راستنېدو په حال کې دي. هیڅوک هم د هیواد نه په تیښته نه دي، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلک، مسلکي کسان، تخصص والا خلک. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلک چې په هغې کې ډېر زیات کادرونه د طب، د انجینرۍ، د نورو برخو تر شریعتو پورې اکثر استادان ووتل. نو دا د دې معنی لري چې دلته یو عادل نظام پکار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپلې خوښې چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تطبیق کړي.
اوس هم د اونۍ لنډ مهم خبرونه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو لوی ریاست وایي چې د روان 1403 لمریز کال په تیرو نږدې لسو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 4000 ترافیکي پیښو کې شاوخوا 2000 پورې کسان مړه شوي دي. د طالبانو د ترافیکو لوی رئیس حسیب الله مختار د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي په دوو ترافیکي پیښو کې شاوخوا 200 پورې نور کسان ټپیان شوي هم دي. او د غزي او تل ابیب خلک وروسته له هغې د جنوري په 15 ماښام له خوشحالۍ سړکونو ته راووتل چې په دوحه کې د حماس وسلهوالې ډلې او اسرائیلو مشرانو د قطر او امریکا په منځګړتوب اوربند تړون لاسلیک کړ. لپینزل لس میاشتنه جګړې ورسته د لاسلیک شوی دغه تړون نه مخې به دواړه لوري یو تر بل تر زرو زیات بندیان تبادله کړي. د امریکا کور ته روان ولسمشر جو بایدن وایي دغه تړون او اوربند باندې له میاشتو راهیسې کار روانو چې په لبنان کې د معادلې د بدلېدو او د ایران د تضعیف له امله یې لاسلیک کېدل ممکن شول. د جو بایدن په وینا دا تړون به دریو مرحلو کې تطبیق شي چې لومړی پړاو به یې شپږ اونۍ وخت ونیسي او دغه موده کې به د بشپړ اوربند تر څنګ اسرایلي ځواکونه د غزې له ګڼه ګوڼې ډکو سیمو نه وځي. دغه راز به حماس ډله هم بندیان خوشي کوي. دویم پړاو کې به جګړه په بشپړ ډول ختمیږي او د دایمي اوربند تر څنګ به اسرایل له غزې نه کاملا ځواکونه شاته کوي. خو دریم پړاو کې به د جسدونو تبادله او د غزې بیا رغونه باندې کار پیلېږي. کابل کې د طالبانو خارجه وزارت د دغه اوربند له امله منځګړو هیوادونو مصر، قطر او امریکا نه مننه کړې خو عامو طالبانو دا د فلسطین فتحه بللې او جشنونه یې نمانځلي دي. او د یوې اونۍ په تېرېدو د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې له ځنګله کورونو ته پراخه شوې اور لا هم مړ شوی نه دی، بلکې تر دې دمه یې څلوېښت زره هکټار نه زیاته ساحه، دولس زره کورونه او څلرویشت انسانان لولپه کړي دي. چارواکي وایي اور ځکه له قابو وتلی دی چې سیمه کې له یو سلو لسو نه تر یو سلو شلو کیلومترو پورې په ساعت چټک بادونه هم رالګېدلي او شاید د اور له امله د کالیفورنیا شپږ میلیونو نه زیات وګړي مالي زیانونه وګالي. په دغه اور لګېدنه کې د افغانانو کورونه هم سوځېدلي خو تر اوسه یې لا بشپړ راپورونه نه دي نشر شوي. حتی د اور د لګېدنې د علتونو په اړه هم ابتدایي پلټنو پرمختګ نه دی کړی. که څه هم استرالیا او ځینو هیوادونو د اور وژنې برخه کې د مرستې سینه ډبولې خو امریکا یې له اخیستو ډډه کړې او دا مهاله پورې د امریکا اته نیم زره دولتي اړوندو مامورانو د اور وژنې عملیاتو کې برخه اخیستې ده. د اور له امله لږ تر لږه د ۲۰۰ میلیارد ډالرو مالي زیان د وختو اټکل شوی دی، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شپږو میاشتو کې به دا خار بیرته ودان کړي. اما نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي دا اور ورته د اټومي برید نه کم نه ښکاري او معلومات له هغې ډېر اندېښمنوونکي دي چې رسنیو ته ورکول شوي دي. اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیانګ کې د واورین کلي ژمنی فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه هر څه پکې له تراشلیو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پایه روان دی چې هاربین ښار کې ورته شپږ سوه زره متره مربع، بای ان ښار کې ورته سل زره متره مربع او په هایهی ښار کې ورته سږ کال پنځه ویشت زره متره مربع په واورو پوښلې سیمه ځانګړې شوې ده چې له واورو نه د مجسمو او ښکلو هنري شیانو تراشونکي هنرمندان ورته والمخه راغلي او ګڼې دیو قامته مجسمې پکې له واورو درولي. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي او دا شپږویشتمه میله ده چې له دوو زرو نه زیاتې واورینې مجسمې پکې تراشل شوي. دې میله کې د ماشومانو د لوبو له وسایلو او ځایونو نیولې د سپورت لوبغالو او د میلمنو د ناستې تر ځایونو پورې حتی خونې او پکې دننه کورونه د واورو له کنګلونو تراشل شوي وي چې هر کال ورته د نړۍ له ګوډ ګوډ نه میلیونونه سیلانان ورټولېږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي، خو په امریکا کې پیدا سي کس هم شته دی چې دغه کتاب کې تیر 2040 کال کې هر اونۍ خپل یو ریکارډ ثبت کړي. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکی ډیوډ رش وایي د 2040 کال په 250 اونیو کې یو هم نه دوه هم نه بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړي دي. ډیوډ له 2020 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتوي او لومړنی نړیوال ریکارډ هم دا و چې خپل سر یې په 150 ثانیو کې خرایلی و. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخت ریکارډ دا و چې 14 ثانیو کې له استرا موادو سره یو لیټر د لیمو جوس په 14 ثانیو کې وڅخه. د دې نور ریکارډونه هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشي خوشي کارونه ویلی شي، مثلا تر اوږدې فاصلې د قطعې د پرو ویشتل یا له دریو بالونو سره یو دقیقې تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساینسي ریکارډونه هم ثبتوي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتوي، لکه راشد خان. او د لاس انجلس ښار له اور لګېدنې مشهوره شوې سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخره کې درو پېژنم چې د اور وژنې په عملیاتو کې زیاتې وکارول شوې. دا الوتکې چې سیل 415 هم نومیږي خاص د اور وژنې لپاره جوړې شوې دي چې د اړتیا پر وخت په باراني، فوارایي او فوم سپری ډول باندې اوبه په اور شیندي. دا الوتکې د نړۍ تر ټولو هوایي ټانکرونو، څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثرې بلل کېږي چې یوه پیره کې 1400 ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا درې نوی فوټه پلانې او پنځه شپېته فوټه اوږدې الوتکې د نورو اوروژونکو څرخکو یا هوایي ټانکرونو په څیر اړتیا نه لري چې د اوبو د اخیستلو لپاره ځمکې ته کوزي شي، بلکې له 160 کیلومتره پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې اوبیزې زیرمې سیند سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپله ټانکۍ په 1200 ثانیو کې ډکوی شي. دا الوتکه له اوبو نه د ټانکۍ ډکولو وروسته په 350 کیلومتره پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم خو هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو څپو خپله اومه ورځ له سعید شینواري سره مه هېروئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو.com ته ورشي.